السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به ووري چې پر افغانستان د پاکستان د ورمش په لبریت سره د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري تر اوسه په عادي ډول روانه ده، خو له دغه بریده وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي. د طالبانو چارواکو په بریدونو کې در لک تر لګه 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غاګ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوه چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غاګ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم دا طلبي ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لکبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوې دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1945 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر نمخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدې له 15 تر راتلونکې دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. د دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټرانې هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 350 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوي دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دی ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. ټاکل شوی ده چې نن د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوې په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 اورونو او 30 اوره لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرلونکو نسکور شوې الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوې دی. مسولینو د دې الوتکې چې وښت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وو غورځېده تحقیقات ګړندې کړي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړه شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکه اور اخیستې او جسدونه سوځېدلې دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د وړ مشپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداری ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمېر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان وجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوی ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعت وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو د برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د اساسي رډو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اساکدار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ تر منځ کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپا د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند دی پرد پټړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو پټړاو رسمن سن دی ویلي خو پروند د هیواد د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د پوینا د ترهګرو ناوړه ترهیه شند کړي. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکز و به پایله پایته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي رادیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونه دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نه دولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې وي به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نه دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 5 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبرې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نه دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نه دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نادولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته با په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین اخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دی ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې بخبری سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټا کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس څه ورځي او په خپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک روزګار دي، هم نجونې هم نارینه. نو دا خو یوه غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په تومن کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر بخبری سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي، وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني موسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدید څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپری سازمان دی څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 2 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیری دو سره د ایکپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 مینیټې پورې 14 فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. ایکپس د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د ایکپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان ایکپس په دې راپور کې زیاته شوی چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بیلابیلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د ایکپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځنده ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې ښځې او نجونې له خپلو حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوې ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بلخو یو شمېر ښځې او نجونې چې په افغانستان دننه له کار او زده کړو محرومې دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغو ستونزو ته